پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند خبرونه وړاندې کوي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. او د روسیې پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. نامعلومه وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپل لسیمی وتښتیدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي برید کوونکي چې مخونه یې پټ کړي وو دوه تنه وو او ساتونکی په تومانچې وویشت. تیره ورځ ناوخته د جلال آباد ښار په کمپونو سیمو کې هم یو کس چې هویت یې معلوم نه دی په ډزو وژل شوی او عاملان یې تښتېدلی دي. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 80 تنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د والي ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوي دي.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامي ګشتې ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونه جوړ شوي دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې په ځان بسای شو.
د والی وایند هم درازوایی په دغه فارمونو کې د کارب، گراس، سلور، لاهو او موری په نمونه کبان روزل کیږي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې د کبانو د روزنې فارمونه جوړ شوي دي. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې 15مه یا ټاکونکې ورځ ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې په دوهمه پاڼه یا اننګس کې و لوبغاړي وسوسېدل. افغان باولران هڅه کوي چې د زیمبابوې پاتې لوبغاړي ژر وسوځوي او د ورځې تر پایه د زیمبابوې د لوبډلې له لوري تر جوړو شویو منډو زیاتې منډې وکړی شي. د دې سیالۍ لومړۍ زیمبابوې ګټلې وه. تاکل شویل چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو پرګونو کې د وینې غوټه کېدل د واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تیره اونۍ ډنمارک او ناروی د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبلې د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک کې یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروی وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختري زونه شو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. شغلي ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده. وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبي چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل، د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څېرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورونو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکو غونډې دي سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوه غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. 15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونه په دوهم نیمه کې په مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
د کندوز کروانګر او بندلرون کې ورستوي ورختون ته خوښ دي چې د وچکالۍ خطر لري کړی دی.
اول په دې فکر باندې چې ورختون باران نه وونه شي زمونږ د غنم به هغه اوس وګوري ماشاالله ډیر ښه غنم دي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ور زیات شوې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کچا هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیه په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې خو لا یې هم د ګډون کوونکي پلاوی نوم لړ روخانه کړی نه دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلا مشورې روانې دي او لا وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون وویل د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکي پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ کار کوي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډې د افغانستان د سولې د خبرو د ګډندې کېدو سره په تېره بیا د سیمه ایز اجماع د پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو.
که هم په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان د حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه نه دی. د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبې په ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چېرې د غونډو ته د طالبانو لخوا په قطر کې میشت د سولې مرکچي پلاوی راشي، دوی هم په همدې انډول پلاوی ورستوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر پای افغان حکومت یو شمېر سیاسیون او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته افغان حکومت، امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل لدیناست موخه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو ګرندي کول دي. سودا خبري یو پایله ولري او معنا لرونکي پړاو ته دننه شي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزي پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډې به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګرندي کړي. د دې پلاوی په استازیتوب د سولې په چارو کې دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی. میرمن انوري نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي. د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداری او دوام پر سر اغیزمن دي.
طالبانو سره مهم په دې اړیکه ونیو خو لا یې ځواب نه دی راکړی. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسیې د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د دوام یو لړۍ بلل کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی شي.
بله، د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو واموریدل چې که څه هم د افغانستان حکومت د موسکو او ترکیه په غونډو کې د ګډون پریکړې کړې خو لا یې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه کړی نه دی او په دې اړه وایي چې سلام مشورې روانې دي. د کابل نه د چارو کتونکو یونس فکور را سره وصل دی. فکور صاحب خبرونه تخره غلاست.
تشکر مننه.
فکور صاحب دوه غونډې را روان دي، یو په موسکو کې او بل هم په استانبول کې. د موسکو غونډې ته افغان ولسمشر د غراز د ملي مصالحې د عالي شورا مشر دواړه وربلل شوي، پر ځینې نور سیاستوال هم د طالبانو له اړخه هم پلاوی دي غونډې ته وربلل شوي دي. د افغان چارواکي وایي چې موږ دې ته په تمه یو چې وګورو طالبان په کومه کچه دې غونډې ته پلاوی استوي. د طالبانو هغه کچه خو معلومه ده. له ملا هیبت الله اخون پرته مرستیال د قطر د دوحې د دفتر مشر دی او اکثرا سفرونه کوي او د مرکزي پلاوی مشري هم کوي. دوی وایي چې که د دغه د طالبانو د پلاوی نوملړ معلوم شي نو دوی به بیا پریکړه وکړي چې په کومه ساته دوی دغه غونډه ته امپلاوی واستوي. خبره واضح ده، مولا ایبت الله خان خو ګمان نکوم چې ولر شي، خو مولا د مولا عبدالغنی برادر امکان شته. یعنی فکر کوي چې نه به اشرف غنی په دې موسکو په غونډه کې ګډون وکړي او نه عبدالله که دغه د طالبانو کشته وګورو.
زه فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله خوشو کې دي داسې غونډو هغه کوای شي چې شرکت وکړي، ولې اشرف غني فکر نه کوم چې شرکت وکړي تر هغه چې دا معلومه شي نه چې د طالبانو د خوا څخه ملایبت الله دی هغه زبردست دی، هغه د پریکړې صلاحیت لري کې نه لري. نو ځکه دوی اوس منتظر دي بیرته چې ودرېږي طالبان. خوم ندی ویلی چی په دغه معاون به د سیاسي دفتر چی ملا برادر دی ددون بو کوي. موږ هم دغه څخه یو هیات واستو نو تر خو چې نن لور معلوم شي دوی هم بیا په هغه کچه هیات واستي.
کراسو د ترکیه غونډې ته دغه دوه غونډې پرله پسې کیږي، یعنی فکر کوي چې د سولې پروسه ته اوس د سیمه ایز اجماع یا د سیمه ایز حلار له دریچه کتل کیږي یا له اوره کتل کیږي؟
زه فکر کوم په دا ځل د امریکا اداره په پراخو رونو بیا نه کوسترګو لکه چې د افغانستان او ذاته ګوري د کاغذ چن جوړ کړي د دې لپاره چې لیرلید افغانانو ته ورکی. که خبره داسې چې په افغانستان باندې پلا باید سیمه ایز اجماع راسي، منظور د سیمه ایز اجماع څه دا دی چې سیمه ایز وادونه لکه ایران، شمالي جمهوریتونه، پاکستان چینم په دې سیمه کې دی سیمه نو غوښر کښینی د افغانستان څخه وایي یوازې بلا بلا او خبرې چې دا څه کوو نه کاغذ امضا کی چې افغانستان باید یو بې طرفه هیواد وي جګړه نه وي پوښکي کې همسایګان ونه ډاروي تجارتي لارې خلاصي وي ډیموکراسي د بشر حقوق حاکم وي قانون اساسي حاکم وي یو جمهوریت او انتخابات وي دوی باید دغه شی ولیکي دا شفایي خبرې چې دلته دا چارواکي په سیمیز اجماع کې دا نه دي د سیمیز اجماع وروسته دغه اجماع چې وزیر خارجه پیشنهاد کړی دی چې ملګری ملتونه دي ایران روسیا چین پاکستان یو څه کلتي په امریکایانو کې ستا غدا چې هند باندې سم ځکه نه کوي دا یو او بل په دغه طرح کې اروپایان اروپایي کمیس ټولنه یې نه ده یاده کړې د صورت چې د افغانستان د جنگ نیمایي دغه د لګښتونه مادي مانوي او تلفات اروپایي ټولنې ورکړي په دغه چې ملګرو ملتونه سي خوښ دي چې امریکا
دغه غونډه په ترکیه کې بلې
پاکستان نه پېژن چې اندي اټکل دي چې نه دي اټکل نو چې نه دي بیا نو نړیوال اجماع خو نسو خدغه اجماع یوازې چې ناس تی بلا بلا مردات شکو شکو وي بدمکه وي دا وکړو دي چې په موږ کاغذ یو ځکه چې اشرف غنی ته او عبد الله به کې ور کړی دي چې دغه کاغذ باس وکړي
د دې
په باب یې موافقه وکړي خپل وړاندیزونه دوی دې یو کاغذ بلکه دې کاغذ نه انده کوي اې ذاتي شپایي خبرې کوي اول دې دښنی چې د افغانستان نه دغه
یوونه
چی شو غواړو موږ غواړو چې افغانستان د زموږ د منافیو پر ضد استعمال نشي موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم مرکز نشي موږ غواړو چې افغانستان بیا وڅلويشتوم نورو کلو
مننه فکر صاحب وخت نه لرو
قانون حاکمي یو دولت وی خدمات عراقي
مننه فکر صاحب د ژوندۍ اوس بله فکر صاحب
ونیسي په دې غونډه کې
مننه
شفایي اجماع د ورلې مسکو رقابت دی او رالې په
فکر صاحب زما غاورې تاسو
دا فائدہ نه کوي
فکر صاحب ډیر مننه کور ودان نه پیغام چې ګمانم چې زما غاک تاسو نه اورید سم کور ودان وخت مډیر نه درلود مننه چې حاضر شولې او په دې اړه خپل نظر ورک د سیاسي چارو کتونکو یونس فکورو
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې باغ وخت کې هم درلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د ډاکس د سپیک سر باندې ټاکوالو ته ویل خیر
پرمختګ او پرشاتګ
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې ل آزادې رادیو
پینځله سم هجری مریضه پیړې را روانه ده څو ورځې وروسته 14م کال پیلې د خبرونه دوهم نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته په یو تفصيلي راپور کې کتنه کړې ده خو اوس په موخه اقتصادي خبرونه ده
افغانستان او تاجکستان د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ د غناستانن د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د افغانستان لپاره د تاجکستان سفیر ترمنس شویدا د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی لمړی مرستیال محمد یونس مومن نن نازد رادیو ته ویل چې په دې ناسته کې د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پرختیا د تاجکستان لاري فدراتیوي روسیې ته د ترانزیت همکارۍ تفاهم لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په اړه خبري وشوې نو موړي ول چې تاجکستان د دغستونزو د هواري لپاره د تاجکستان له سفارت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې تاجکستاني لوري ژمنه کړې چې د تاجکستان سفارت به د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پرختیا په برخه کې خپل هر ډول مرستې ونسپموي په هلمند کې د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه شوه د هلمند د کرنی او مالدارۍ رئیس زلمی لکون نازد رړیو ته ویل چې د هلمند ولایت د کرنی او بولګولو او مالدارۍ اړوند د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت لخوا د مالدارانو د وړیو د تولید او راټولونې ټولنه جوړه کړه نو موړي ویل د دې لپاره چې د وړیو لپاره ښه بازار رامایسته او د مالدارانو اقتصادي ودې ته زمينه برابر شي یا د ټولنه جوړه شوه هلمند د هواد په کچه له غولایتو شمیرل کیږي چې ډیره مالداری او ترڅنګي په زیاته کچه حیواني تولیدات لري او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغاني 50 پوله، یو یورو 29 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند یو سره شپږ افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني روپی 3.5 افغاني.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزې نور هم ورزیات شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پرسولو کې راغلي کمی پوره کړي. همدارنګ دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یو لیک په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنۍ سیستم ناسم بللی دی. په دې اړه نور تفصیل بل اجمل ان وورو.
د درمل جوړولو د انګلیسي سویډنې شرکت لا د مخ لدی کبل تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غټ کېدو لویر د دې واکسینو عملی کول وسنټول. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکي ادارې د استرازینکا واکسین خوندې بللی، د دې واکسینو کارول سندولی. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازینکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولي چې خپل نړیوال شبکې څخه د واکسینو ستنې ترلاسه کړي څو په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو درسولو په برخه کې شته کمې پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلووینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې چې د واکسینو د ویش په برخه کې درامنسته شوی هغه څه پاړه خبري وکړي چې دوی لوی توپیر بللې. د اروپایي شورا او کمیسون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبه په ورځ پاستول شوی ګډ لیک کې ویل شوی کچېری دا سیستم مخته یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر راتلونکي وړي پورې لوی توپیر رامنځته کړي. په دې لیک وړاندې راغلي داسې چې ځینې هیوادونه به په څو نوي کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپک هیوادونو شکایت کړي چې اروپایي ټولنه کې واکسین عادلانه نه ویشل کیږي، اروپایي کمیسون د کووید 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیې او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شبه پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازینکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ورو ویش لکبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازینکا واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړې د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسین ورسي. نوموړي د واکسینو د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته د اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورکړم، چې اشاره یې د استرازینکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته وه. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېیمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووید 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټکه خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړې. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداري ورکړې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د خبرداري سربیره د شنبه په ورځ د جرمني په خارونو کې زرګونه کسان لاغې اعتراضونو سره یو ځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوی. ایتالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته د محدودیتونو د زیاتولو پریکړه کړې. د اپریل له 3 تر 15 پورې به د ایتالیا په ډیرو برخو کې په لوړه کچه خاربندې وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنی له دوشنبه ورځې نافذ کړي. د مرکزی او ختیځ اروپا په ځینو برخو کې د کووید 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیې کې ومندل شو په چټکۍ خبريږي. په دې برخه کې هنګری د شنبه په ورځ د کووید 19 تر ټولو زیات نوي پیښې ثبت کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم په وروستیو کې ورښتونه وشول چې ورسره د وچکالۍ په اړه د کروندګرو اندېښنې هم یو څه لرې کړې دي. په دې ولایت کې ډیر خلک په مالدارۍ او کرنې بوخت دي او عواید هم له همدې درک دي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په سږني ژمي کې په کندوز کې د ورښتونو کمښت د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې راپارولې وې، خو له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د بارانونو ورښت پیل شوی او کروندګر دا ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د کندز د اختاش په ولسوالۍ کې 50 کلن عبدالله د خپلې 1.5 جریبه ځمکې کې غنم کرلی دي. وایي په راتلونکي کال کې به د غنمو حاصل ښه وي.
دا ورښتونه چې دي په دې موسم کې چې دا وریږي لکه ځمکې ته چې کوټ ورکوي دا دومره فایده لري. بارانونه چې دي دا په وخت زمان چې دغه څو وخته دا مخکې ووریدل دا ځکه ډېر کښت کې زراعت ته فایده وکړه. موږ ډېر خوشحاله یو.
ځینې کروندګر بیا وایي د ورښتونو له کبله په ځمکو کې مضره حشرې او چنجي له منځه ځي او د وچکالۍ د له منځه وړو لامل هم ګرځي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر چې په 40 هکتاره للمې کې غنم کرلی وروستي ورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي.
تاسو وګورئ هغه د چهاردرې بر غر معلومی کنه دغه للمه مکمله سه غنم کرل شوی دی. اوله په دې فکر باندې و چې ورښتونه برنه به ونیسي زموږ د غنم به هغه اوس وګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته غنم دي او ډېر ښایسته غنم راغلی دي او هیله مو هم دا ده چې د خیر سره همداسې باران نه وي نو سږ کال کال کې ښه پریمانی د غلو پریمانی ده او باغونه او انشاءالله ډېر ښه حاصلات به ترې واخلو.
کروندګر وایي د نوموړي ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده خو بیا د للمي غنمو حاصل ورښتونو پورې تړاو لري او د بارانونو ورښت ټولو کرنیزو ځمکو او مالدارۍ ته ګټه رسوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالغفور په دې اړه وویل
د موسمي ورښتونه چې د پسرلي موسم کې وریږي دا بې شکه چې د کښت لپاره ډېره ګټه رسوي. څه موده چې بارانونه نه وو تقریبا یو 3 هفتې باران نه شولو خلک ډېر پریشان وو. اوس الحمدلله دغه 2 اونۍ کېږي چې بارانونه پرله پسې کېږي خلک ډېر ورته خوشحاله دي چې کښت ته او دښتو سرځایونو ته به ډېره ګټه ورسوي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستي ورښتونه د دهقانانو کروندو لپاره ګټور بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به بزګران له خپلو کروندو ښه حاصل ترلاسه کړي. د دې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه وویل
با قدر کافی انشاءالله باران بارید. امیدوار هستیم که باران ها ادامه پیدا بکنه. قسمی که آب و هوا
په کافی توګه ورښتونه وسول هیله لرو چې بارانونه ادامه پیدا کړي او آب و هوا ته په کتو سره انشاءالله ښه بارانونه به وسي. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې زموږ دهقانان له خپلو کروندو د قناعت وړ حاصل ترلاسه کړي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې 202,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکې موجود دي او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر زراعت او مالداری بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د گردیز څخه دا پیغام ثبتوم چې د گردیز ګمرک نه وریځي 2 ګاډي 10 ګاډي اندازې بې مپې ووځي بیا چې کله کابل ته روشي هر یو پنځکار خپل نمبر معلوم دی چا ته په مپې 12 لیکي چا ته 12 لیکي. ګمرک والا ته ښیي او حکومت بېخي دغې ته پام نه کوي. دا چې دومره غټ ټیلر ګاډي لشترا ګاډي نه کسي دا به مین څوک شي دا به بمه څوک شي دا شکایت مو دی دا به چې د جدي پاملرنه ورته وشي.
ہلمند ولایت مساکنا ولسوالی زبردست سر پتما اس کے مزما دلو چاروا کو صدا خواہش تھی چدا سنگین دو ولسوالی کی سلام خدا والا دیر رقم کار دے چنکہ زور ور کے رہتا ہے.
حضور عبدالله ارپانیم ده زابل نه خبره کوم. محترم اینو مورونو موږ وره دلته په دغه دښته کې یو وره حکومت سیر برمی راته کړي دي برمی راته وهلي دي حکومت وس پر هغه سربیره باندې برمی یې وهلي دي ټانکۍ یې جوړې کړې دي وروره د مالدارۍ لپاره یې اخور راته جوړ کړی دي خو نهشته هندار یې نه دي را کړی. دغه هندار یې اوس بندې دي یا که بندې نه دي نو ملته ولې نه را کېږي. وروره جانه یو ځای وچکلي ده بل ځای دغه دی اوبو نه استعمال دی وروره بلا به نو بس بېرته بیا هغه به منډې وي هغه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. په دې برخه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل ته یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو، دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، خو اوس یو ځل بیا په مکړې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې عصمت څاروانی اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوسټ د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسی خبرې وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسی ترڅنګ د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد ښار کې یو پولیس وباژه او په خپل لسیمه وتښتیدل. نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د ټیسټ لوبې پنځمه یا ټاکوم کې ورسته ده. زیمبابوې په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرونی په دوهمه پاڼه یا اننګس کې و لوبغاړي وسوځیدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او په رګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. سریلانکا پرون شنبه برقه منکړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو شتو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاستوال دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیلو هوټل چاپه ووهله.
ازادي رادیو اوري. پنځلسمه هجری مریضه پیړۍ له نوې هیلو سره په درشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له يرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ورسو، خو لکتر لګله افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپل سترګې وموخي. احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته کتنه کړې ده.
15مه هجری مریضه پیړۍ په درشل کې ده او 13 پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شو، لخپلو ټولو هڅو ټیټو سره په وتو ده. امانی دوره که څه هم سلطنتي واکمنی و، خو په افغانستان کې د هغه محل غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داس یو بنسټ کې خود چې ورسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادۍ د الهام سرچینه شو. د 1901 کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې و. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرض خوندي بللې و. څلورشتمه ماده شکنجه ممنوع ګرځولې و. او په 19مه ماده کې په پلازمینه نائب الحکومګیو او همدارس په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې و. د ولسی جرګې پخوانی غړي او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کوي، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې او په خپل وخت کې، او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته دیموکراسي اصلي برخې هم دا ده چې خلک په دیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د دیموکراسۍ چپی باغ وخت کې هم دلودلې سل کاله مخکې لنن
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو په پخوانی شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسي د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پر ضد لایو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادۍ او مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
دا هم جالبه دوره ده. خود دل مخکی میگه یابره دموکراسی دوره تیره او چه اغاد شما مدخان پا قدرت رسید دل دی چه پراغی که هم در دموکراسی اناسول دل که یا ازاد مدبار دل که سرال در چه احزاب قانون وجود نلری احزاب را منزکی.
د دیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
در سال 1930 کال یا 1935 کال در اساس قانون لمخه دموکراسی ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزاد مطبوعاتو د اجازه د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساس قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسرائیلي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان،
یو وخت مظاهره و په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالو به دې ته خزي ویل چې ګوره د سپکاوی د ټکوله خیر د الکان دی نه پوي ځوانان دی نه پوي.
د پکتیا اوسیدونکو او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غوندو یادونه کوي.
دا ګوندینوي بس کومه موضوع چې پیدا کړه په تلفي شکل د مظاهره سره کړی یو په انفرادي شکل سره د مبارزه اصلې هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وین. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازن خلق سره ترلی سفر د الله یو ځکه خلکونو ویلوري ته اطلاعی شوه په بل ځکه افغان ملتونو ویلوري مظاهره ته اطلاعی شوه.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپک شپې ته کلن موسی جان زادران د هغه وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنه وي بیا به نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل وو خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمخوا پاتې شوې. د ډالو او ګوندونو پر دیموکراسي باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیز صدره شوی نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او روسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ لپاره دو او د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. ل امانی پیرانیولې ترنن رزپوري د دیموکراسي د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو می په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. لکه غلی سرور څخه ملمړی و پختل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسي نوم ورکولای شو.
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دی، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندی کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسولیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همدغه شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان د هڅې کامیاب نشوي او له ناکامۍ سره مخامخ شوي؟
دیموکراسي چې دا تکات سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بسر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادی وده، د ټولنې تعلیمی وده، سیاسی وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د دیارلس سوه درې څلوېښتم کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین د هرې ټولنې د عیني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له ننني ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکثر ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوته وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، روسي پښتانه قوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغه هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه غواړي. کای باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف وخت رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. کوا کې ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي سو وکړي څنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلورم ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږم ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانستل شول. له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو. تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعده لخوا په حمله وشوه. د حمله په جواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغه باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 3/10 ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14 خپور شوې لې چې نړیوالې ټولنې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزوري نتیجه ترلاسه کړي، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دو لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرماین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر ویپانه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 ویا ترسیږي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمه، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه دا څرګندوي.
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادی او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا او یادونه کوي.
دا لمړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه داول منعکس شو، اما د احزاب هم په ټوله کې اونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي، حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قانونو یا مذاهب پر مبنا رامنځته شوي، افغانستان شمول نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بهرن د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکي اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانستان ته د لویدیز د بې حساب مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکونکو پر ځای ځان لویدیزو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم دا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوتونی ولا.
چکله بارنیز واکونه زموږ یو تر اذر زموږ یو دی اشغال کړ، له هغه اول ورځې زموږ دی یو فضا ورنګ دی په اختیار کې، زموږ په یو کې دی غټه غټه اډی لري. کوم تاسو وګورئ د انسان تر ټولو لمړنی حقوق چي دي، لمړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو لس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمباری کی، په جنازو باندې بمباری کی، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپه په کورونه باندې وحل کیږي، زوانانو سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، حالت موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
څوار لسمه هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پایل شو، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لګو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې لشپیتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لاره له کګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړي. موږ او تاسو په ګډه وګړه لار وهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.